هذا بارخ خاص مشخص هرمون توليديجي. اندوکراین چې دی هغه موږ وایو خپل په ځان کې کانال نه لري چې د هغه د لارې د هورمونونو چې کې انتقال کی دوی په مستقیم ډول سره یا د وینې جریان ته داخليږي او یا هم د حجرې په شاوخوا کې مایع کې تولیدیږي تویږي. او دوی چې دی د مثال موږ وایو دا کوم عملونه چې موږ سرته رسو دوی دغه کوم هورمون چې دی مشخص هورمون هغه د هدف حجرې ته رسوي او د هغه د عکس العمل په نتیجه کې یو فعالیت موږ سرته رسو. بل چې دی اندوکراین سرچپه چې دی اکزوکراین دی چې اکزوکراین چې بدی د اندوکراین سرچپه دی دوی هم په ځان کې کانال لري مجرا لري چې هغه د لارې د کوم هورمونونه چې دی هغوی چې کوي د حجرې و بهرنی برخې ته یا د هغه په شاوخوا چاپېریال کې دغه کوي تویوي چې هغه مثال موږ وایو لکه د خولو غدې دی لوایبه غدې دی هضمې غدې دی او همدارنګه پانکراس چې دی هغه موږ هم په اندوکراین کې راځي او هم په اگزوکراین کې راځي. اگزوکراین او اندوکراین خپل د نامه څخه معلومېږي چې اگزو د خارج مثال خارج خواته کیمیاوي مواد ترشح کوي او اندوکراین چې دی هغه و داخلي برخې ته. چې پانکراس چې دی هغه مثال موږ وایو د اگزو د اندوکراین په واسطه د هغه چې کې د کولمو داخل ته مواد انتقالي همدارنګه د اگزوکراین په واسطه ځینې هورمونونه چې کوي و خارج ته یو مثال موږ وایو زموږ په بدن کې چې دی د ګلوکوز کچ هم چې کوي دغه اندوکراین په واسطه تنظیمیږي. رزو اوس نو موږ تاسو کومې غدات چې په دغه سیستم کې شامل دي هغه په نوبت سره وایو. لومړی رزو د هایپوفیز یا نخامی غده دوی چې دی هم د اندوکراین سیستم د غړو څخه دي غدو څخه دي چې موږ وایو زموږ د مغز په د مغز او هایپوتلاموس لاندې قرار لري او هایپوتلاموس چې دی هغه موږ ویلو چې د مغز مثال موږ هغه برخه ده چې د عصبي او اندوکراین د سیستمونو فعالیتونه همغږي کوي د دوی ترمنځ د بدن تعادل مشتره ساتي. د هایپوفیز یا نخامیا غده چې د نخود ته ورته جوړش لري او دانیه ته ورته جوړش لري او د دوی اساسي دنده چې ده هغه د نورو غداتو تحریکول دي او همدار پاین حال کې دوه کنټرول د اساسین دنده ده او دوی چې دی د ودی هورمون هم ترشح کوي چې تر ټولو مهم هورمون دی چې زموږ په بدن کې چې کوم وده رامنځته کیږي مثال فقط کې د غره کم نور برخو کې دا چې شدي ټول د نخامیه غدې د هورمونونو د ترشحات څخه دي. د ودی هورمون چې دی موږ وایي کچيري د ودی هورمون خپل تر اندازې ډیر زیات ترشح شي هغه د کوم کسانو د بیزای مثال د غیر نورمال ډول قد لوړېدو او کچيري لږ ترشح شي هغه به د قد د کوچني کېدو کوچني پاتې کېدو لامل ګرځي. او دوی چې دی د هدف حجره چې ده د نخامیه غده اصلا خو ټوله برخه دي خو اصلي د هدف حجره چې ده هډوکي او عضلات دي چې هغوی چې کوي هغو ته وده او نمو ورکوي او دوی چې دی خپله په دغه برخه کې ترشح کیږي او بیا وروسته د هغه څخه د وینې جریان ته انتقالیږي. او موږ وایو دغه کم د هایپوفیز یا نخامیه غده چې ده دا د استراحت په وخت کې د خوب په وخت کې زیات ترشح کیږي او کله چې عمر څونه ډیریږي د عمر په ډیریدو سره د دې غدې ترشحات هم راکمیږي. ورپسې راځو د هایپوفیز یا نخامی غدې وروسته د تایراید غدې پیژنو. د تایراید غدې چې د هغه د حنجرې د پاسه د اچ په ډول اچ ماننه جوړش لري چې هلته قرار لري او دا هورمون چې دی د میتابولیزم چټکتیا چې دا تنظیموي چې عموما موږ یې کچيري دا د تایراید غده چې د هغه د ایودین اندازه کچیر په دې کې موږ وای کم سي د خوړو کې هغه چې کیږي د تایراید غده د حجم د ډیرې دوله ملکیږي چې په هغه پترس کې د جاغور نه جوړې رامنځته کیږي او دا چې دی امیش باید چې موږ مخنیوي وسو خو د دې لپاره باید موږ ایودین لرونکي مالګه همیشه خپل په غذا کې ولرو په کافي اندازه او موږ وای کچیر په ماشومانو کې د مثال تایراید هورمون چې دی هغه کم سي دغه ماشومان چې دي د ذهني ورسته پاتې والی فزیکی وده هم راکمیږي او همدارنګ د دوی کم فزیکی وچ د هغه کې د شهان ودرېږي نو دې کې باید هم د دوی کم غذا چې د مناسب ورکړ سي تر څو د دې د هورمون د کمښت څخه مخنیوي شوی وسه او په لویان کې چې دغه هورمون راکم سي په هغه کې مثال د پوستکی وچوالی رامنځته کیږي همدارنګ ګنګسیات تر سره لري او کچیری په لویان کې د تایرایډ هورمون ترشح ډیر ووسه او غوی به عصبانی مثال اعصاب همیشه خراب وي د اعصاب په سیستم کې بی نظمی راځي او بل موږ وایو د تایرایډ هورمون یو بل ډول چې دی هغه د تایرکسین په نامه سره یادیږي چې د هغوی اساسي دنده په خوړو کې د انرژي ازادولو کنټرول دی او دوی چې دی که چیرې موږ وایو دغه د تایرکسین هورمون د تایرایډ غوده له خپل اندازې څخه ډېر تایرکسین هورمون ترشح کړي هغه په لویانو کې دغه د میتابولیزم عملیه ډیریږي چې په ترڅ کې په دغو کسانو کې د بدن تودوخه ډیریږي او پر دې باندې خوله ډیره ښکاري پسې راځو د پارا تایرایډ غدوایو دا چې دی د تایرایډ غدې و دوه طرف څلور خواو ته کوچنی غوټې مانند څلور کوچنی جوړښتونه دي چې دواړو خواو ته قرار لري او موږ وایو د پارا تایرایډ هورمون چې دی هغه د کلسیم اندازه کنټرولي او چې دا ټول اساسي د کچيري د کلسیم د اندازه مثال ډیر ترشو کې کلسیم دغه کې په وینه کې ډیر ترشو کې هغه د دې لامل کېږي چې موږ د هډوکو او غاښونو چې دي هغه کلسیم په کافي اندازه بیا نسی جذبولای چې دا د هډوکو د کمزورتیا او ماتیدلو لامل کېږي د دې چې دی په وینه کې کلسیم چې کوي مثال دغه کې لږی یا ډیری او په اترس کې شنو او هډوکو ته توان رسیږي ورپسې راځو د پښتورګو د پاسه غدې وایو چې دا چې دی په دې کې یو غدې چې دی دوه برخه باندې ویشل کیږي د پښتورګي یو چې دی مرکزی دی او بلې قشری دی او موږ وایو دا غدې چې دی خپل د پښتورګو په پورتنی برخه کې قرار لري چې مرکزی چې دی د هغو دا چې دی د ادرینالین په نامه سره یا د هورمون ترشح کوي چې دوی په هغه وخت کې مثال چې یو څوک ډیر هیجانی سي یا ډیر بیریدل وي یا یو جګړه ویني یا د جګړې په حالت کې وي په هغه وخت کې دا کم هورمون چې دی هغه ترشح کوي د مثال خبرې موږ وایو کچیر موږ یو زمری وینو چې یا داس یو حیوان چې دا څه موږ بیری یجو کچیر هغه موجونو او هغه چیکي حمله وغوړچوي کې په دغه وخت کې دغه د اډرینالین هورمون د پښتورګو د پاسکم غدې چې دی یا فوق کلیه چې دی د دې په واسطه ترشح کیږي چې په دغه حالت کې د انسان د زړه ضربان ډیریږي همدارنګه ژر ژر تنفس اخلي او په رنګ کې هم تغیر والی معلومیږي او بل چې دی د قشی برخه چې ده هغه د نور ادرینالین په نامه سره یادیږي چې دوی چې به دی په وینه کې مثال د ګلوکوز کچه چې کې را تنظیموي چې دا د مثال د بیر په وخت کې د ګلوکوز اندازه ډیروي او په بدن کې ځواک پیدا کیږي چې موږ کولای شو په تیزی سره د هغه حیوان څخه وزغلو ورپسې راځو جنسي غدې جنسي غدې کې چې دی هغه موږ وایو تخمدانونه او خصیه شامل دي چې د دې څخه ګامیتونه جوړیږي او په تکثري سیستم کې چې دی هغه مثال د جنسیت ټاکل لپاره مطلب د جنسیت ځانګړتیاوې تنظیموي او په شوزو کې چې دی د استروجن او پروجسترون هورمونونه او په نارینه کې چې دی هغه د تستوسترون هورمون وجود ترشح کوي پس شو چې د استروجن هورمون او د پروجسترون هورمون ډیر اساسي رول لوبوي چې استروجن چې دی هغه په شوزو کې د بالغېدو کم خصوصیات چې دی هغه پکې راښکار کوي او پروجسترون چې دی هغه د امیدواری لپاره رحم چې کوي آماده کوي او موږ وایو چې دا پروجسترون هورمون چې دی شسته د شزینه خاصیتونه ورکوي کچېری پروجسترون اندازه په شوزو کې مثال کم سي هغه چې دی د نارینه خصوصیات ځان ته اخلي مثال د نارینه سوسیات کې لکه مثال د دیجر رازی همدارنګه اواز یې نارینه او تورته کیږي او کچيري په نارینه او کې د تستوسترون هورمون کم سي هغه چې به دی د نارینه او خاصیتونه لمزه او پر ځای شزینه خاصیتونه ځان ته اخلي مثال اواز یې نه کیږي او همدارنګه ته یو نه رازی غتیږي چې هغه چې دی د تستوسترون هورمون د کمیدو لامل رامنځته کیږي اور پسې راځو د جنسي غدو وروسته د پانکراس غدې پیژنو پانکراس غدې چې دی موږ وایو دی عموما خپل ځان کې ګلابي رنگ لري او کم ګلابي یا خام کم رنگ ګلابي رنگ لري چې د میډي لاندې او د اسنایش د پاسه موقعیت لري چې موږ په تاسې په تیر لوستونو کې هم لوستلی وو او دوی دوه اساسي نسجونه څخه جوړ شوي دي یا دوی اساسي دندې سره رسي یو چې دی هغه نسجونه دي چې هضمي انزایم ترشح کوي او د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي او بل چې بي دي د انسولین او ګلوکوز په نامه یو ډول هورمونونه دي چې هغه ترشح کوي چې هغه راځو موږ او تاسو اوس وایي چې انسولین او ګلوکوز څه ډول هورمونونه دي او څه دنده سره رسي تاسو لومړی انسولین وایو انسولین چې دی هغه هورمون دی چې موږ په بدن کې د ګلوکوز اندازه تنظیموي او کله چې موږ بدن اړتیا ته ولري په هغه وخت کې د ګلوکوز اندازه چیکي راکموي انسولین چې دی هغه زموږ ځیګر چې دی هغه دی ته تحریکي دی ته راپاسي چې ګلوکوز په ګلایکوجن یا هم حیواني نشې باندې بدل کړي تر څو چې په بدن کې زیرمه کړل شي د انسولین اندازه که چیرې کم سي په وینه کې د ګلوکوز اندازه ډیری چې دا په انسانانو کې د شکرې ناروغي رامنځته کوي د دې د کنټرولولو د لپاره باید موږ ښه غذایی رژیم ولرو او همیشه ورزش وکړو تر څو د دې شکرې ناروغي څخه ساتل شي او باید د ګلوکوز د استفادې څخه باید د مثال ډیری استفادې څخه ډډه وکړو او دا کم کسان چې په شکرې ناروغي اخته کیږي په دې کې چې د تندې احساس ډیریږي چې کله دې دې وبوت شي هغه د دې لامل کېږي چې دوی چې مثال کوم مساله چې دا هغه بار بار تشکلي چې دا په انسان کې ورسته ورسته د بیا وسلګي او د کمزورتیا احساسات احساس رامنځته کوي ورپسې راځو ګلوکاګون هورمون وايي ګلوکاګون هورمون لکه څنګه چې وویل سوله په پانکراس کې تولیدیږي او دوی چې د انسولین خلاف دنده سرته رسي انسولین چې وو هغه مثال موږ وویل ګلوکوز په ګلایکوجن اړي دوی برعکس ګلایکوجن په ګلوکوز بدلي او په وینه کې د ګلوکوز چې شي کوي اندازه لوړي انسولین چې وو د انسولین هورمون موږ وویل کله چې په د ګلوکوز اندازه ډیره سي دوی په وینه کې هغه د ګلوکوز کچ را کنټرولوي چې راکمه کې مګر ګلوکاګون چې دی هغه برعکس د فعالیت سره رسي ورپسې د معده او د کولمو د دیوال هورمون دی چې اخیرنی موضوع ده دا چې د مژوایو په هضمي کانال کې وجود لري او یو ډول چې د ګسترین په نامه دی هغه د معده په دیوال کې وجود لري او د مالګې په معده کې د مالګې تیزاب د ترشح کولو کې مرسته کوي او همدارنګه د سیکریټین هورمون چې دی هغه ترشح کیږي چې دا هورمون چې بدی په پانکراس کې د هضمي شیرې د ترشح کولو لپاره حاصل کیږي ازو په خلنی برخه کې درې پښتنه لرو لومړی پښتنه د تایرایډ غدا مکمل واضح کړي دوهمه پښتنه د هایپوفیز اساسي دنده څه شي ده او اخیرنی پښتنه درېمه پښتنه د پښتورګو د پاسه غدې څو برخې لري او هر یوې د دندې سره واضح کړي سسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه ګران زده کوونکو خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ شنو غلاست لسم ټولګي وایي ولسم لوسته نن موږ او تاسو راځو د ارسي صفاتونو موږ تیر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپیژندل چې څنګه نور عالمان ولاړ سول او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دی په هغه کې حتمی نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي کېدای شي په دې کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي نه په ځینې چې دی دوی هغه کم د مشنګو بوټي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنگ بوټي هم لاس راوړي چې دوی د پایلې ته ورسېدل چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو چې د مندل دغه نظریه ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای شي چې نیمه بارز اوسي او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي او د ښځینه ده X او X دی چې د دې په پورتنی مثال د دغو کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري چې د پورتنی برخه کې چې د دوه جینونو په واسطه خصوصیات چې کیږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته، چې د دوی څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کم مثال د جینونه چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړل، او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کم صفتونه چې دي زموږ خصوصیات یا کم دا ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کېږي هغه چې کوو واضح کوو. زموږ اوستاسې درس به د اووه اویایمې صفې څخه تر دوه اتیایمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي، مثال د سترګو رنګ دي، د پوستکي رنګ دي، د ویښتانو رنګ دي، دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنی کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کېږي دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کېږي ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلیږي. او دغه کم مثال د خصوصیات چې د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي وویل سوه چې د جینونو په واسطه چې کېږي انتقالیږي. او ځینې وخت کېدلی سي که چیرې په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي یا مثال ځایو ته تغیر ورکړل سي هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمیانې راځي. مثال په ځینو د سترګو رنګونه چې هم پکښې کې نسواري او هم پکښې کې توري، یعنی دا هغه چې دي ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کېږي، یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کوي بیخي وجود نه لري. رزو موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلي ونه چې د مشیمې دغه کم مخکینی برخه چې ده د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخوا برخه چې ده د عنبیې په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنګ د دغې برخه په واسطه سره ټاکل کېږي. چې عموما دغه عنبیې رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې د دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کېږي معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دغه کم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایي پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر آبي رنګ باندې غالب دي. چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کم جینو ټایپ چې خالص و په هغه صورت کې د دوی کم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې یا هم د پلار هغه کم د پلار یا مور چې هغه چی اوسي غالب اوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنی د پلار په نسل کې هم چی اوسي شین رنګ وجود ولري، کېدای سي چې د دوی په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به نسواري یا څو دانې ماشومان به نسواري رنګ ولري او یو ماشوم به پکښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ وویل هغه چې دي مغلوب دي. او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه، فینوټایپ موږ او تاسو پیژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي، چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سي ویدي تر اوسه پورې معلوم سي ویدي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای سي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه، د یو علیل پر ځای کېدای سي څو دانې علیل اوسي، چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې دی موږ وایي که چیرې دوه رنګه دوغوی مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي هغونه دی تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنې د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریکه اوسي. او د دې علیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري، چې دغه علیلونه چې دی د دوی پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو که چیرې د پوستکي په رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کېږي؟ البینیزم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنی پروټین یې چې څه کم واوسي په هغه صورت کې البینیزم رامنځته کېږي. البینیزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی ورېښتان ټول خپل ځان کې سپین رنگ لري، چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کېږي، دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کېږي ډېری وخت، او ډېری وخت موږ د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي، د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کېږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید شوسه دغه ودونه ونوس، چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی سي رامنځته کېدای سي. د دې د مخنیوي دپاره باید موږ څه شو وکړو؟ په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونیسي. او دوی چې دی د دستورګو رنګ چې دی سپین دی، نو د عدسیې شاته چې دی هغه وینو ښکاره کېږي، چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې رزو د ویښتانو ډول چې دی، د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه الیلونه مخ ته راځي، یعنې د یوې جوړې الیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګودي ویښتان چې دي هغه پر صافو ویښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ویښتان صاف او د مور ویښتان کوتو سي یا مثال خپل تاو سوي اوسي، هغوی چې د ریکام نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې اوسي ډېر فیصده به تاسو یې رشتان ولري، چې دا عموما نه خالص دي، یعنی هغه کم صاف رشتان چې دی هغه کې چې پاتې کېږي مغلوب پاتې کېږي. ورپسې رازو د پوستکي په رنګ د چاپیریال تاثیر. د پوستکي په رنګ چاپیریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کېدلی سي پر ځینو ډېری شانو باندې چاپیریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي، د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي، چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي، چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري، او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کول دپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نر لولواري له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه چې کېږي د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشح کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چې کېږي سپین کېږي، چې دوی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې څه سي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دغه رقم یوازې دوی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو، ډېری هغه سرتسېره یا هغه سیمې چې چیشي اوسي لمر ډېر نه رسېږي، هغه سیمې چې دی کسان یې کم خلک چې دی هغوی سپین جلدې چې نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورته نژدې. که چیرې مثال خپل افغانستان ته موږ په نظر کې ونیسو، افغانستان کې هم هغه سیمې هغه ولایتونه یوازې هیوادونه له اخوا ته پرېږدو چې نژدې خپل هیواد ته راسو، هغه سیمې چې ډېر تاودې د هغو کسانو د جلد رنگ نسبت و هغو کسان چې سرسیر کې ژوند کوي فرق کوي، ډېر تفاوت کوي. یعنی چاپیریال او جینیټکس دواړه کولی سي چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باندې ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسو ته سوال پیدا سي چې مثال په ګرم سیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډېر سپین، هغه چې دی هغه بیا د څه دی د جینیټیک تاثیرات دي، یعنې پر هغوی باندې چاپیریال ډېر تاثیر نه اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډېرې پر. ورپسې راځو زموږ اخیرنی موضوع چې د کروموزومو په شمیر کې بدلون دی، او د هغه سره موږ داون سندروم وایو. د کروموزومونه چې دی هغه عموما موږ وویل چې دوی چې دی درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت چې دی جنس ټاکو دغه دی مثال جسمي دی، او یوه جوړه چې ده هغه جنسي دی جنسیت ټاکونکي دي. چې په دوی دغه د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغییر راسي، زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی، حتی د ځینو که چیرې کم سي، موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کېږي، او که چیرې ډېر سي، هغه د څه کېږي؟ د ډاون سندروم نه جوړې رامنځته کېږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي، کم سي په هغه کس کې، هغه څه کېږي؟ مړ کېږي، ځکه چې ناقص کېږي. یعنې د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای، هغه کروموزوم یې څه سوی دی؟ پکښې کې کم راغلی دی. ټوله نارمل انسانان چې دي، د هغو د بچ 46 دانې چې اوسي کروموزومونه اوسي، او 23 جوړې اوسي. په دې کې باید نه کم او نه ډېر سي. که چیرې کم او ډېر سي، د مختلفو تاوانونو سره نوموړی کس مخامخ کېږي. او جینونه چې دي، هغه ټوله کم خصوصیات چې دي، مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملیې دي، او نور ټوله حیاتي فعالیتونه چې دي، هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسي. یعنی ټوله د په جین پورې اړه لري، او د جین سلامتیا چې ده، هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس راځو داون سندروم وای. داون سندروم چې دی، هغه که چیرې د کروموزومونو په شمیر کې ډېروالی، یو عدد کروموزوم زیات سي، نوموړی شخص چې دی، هغه د داون سندروم په ناجوړۍ باندې اخته کېږي. چې دغه کسان چې دی، خپل ځان ته خاص شکل لري، او د دوی ډېرې خصوصیات چې په د شکل له لحاظه هم سره ورتي، او دوی چې دي، ټوله د ذهني وروسته پاتې والي سره مخامخ کېږي. په عمر کې ډېریږي، مګر په ذهن کې دوی کوچني پاتې. دا ناجوړي چې ده، عمده په هغو کسانو کې پیدا کېږي چې د 10 کلو وروسته، مثال چې کېږي، امیدواره کېږي هغه ښځې. اوس مثال که چیرې موږ وایي 10 کلن څخه زیادې ښځې که چیرې امیدواره سي، په هغو کې یو پر 1500 یا 1500 کسانو کې یو دانه چې کېږي داون سندروم باندې ماشوم اخته وي. او که چیرې مثال د 10 څخه تر 15 پورې کلونو میندې مثال اوسي، د هغو فیصدي چې کېږي تر هغه ډېریږي. یعنی د 18 څخه که تر 10 موږ په نظر کې ونیسو، هغه یو دانه یې په ډېرو کې. او که چیرې د 10 څخه تر 15 کالو میندې مثال امیدوار اوسي، هغوی چې بدي د دغه کم فیصدي چې ده، دوه چنده کېږي. یعنی 2 په 1500 کې دغه کسان په هغه اخته کېږي. او که چیرې تر 15 کلنۍ عمر ډېر اوسي، هغه بیا ډېر فیصدي چې کېږي ډېریږي. یعنې ډېر کسان کېدلی سي په دا داون سندروم باندې، دا ماشومان یې په اخته سي، چې 1 په 14 باندې فیصدي کېدلی سي. پس موږ ستاسې د نن ورځې موضوع په اخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د سترګو رنګ واضح کړئ. دویمه پوښتنه، د البینزم ناروغي د څه شي له امله رامنځته کېږي؟ او درېیمه پوښتنه، داون سندروم څه ډول ناروغي ده؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
دمینو مستوی بنگڑی ژوند چه دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا دے ٹول شی بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا دے ٹول شی بنگڑی بنگڑی ژوند چه دمینو مستوی بنگڑی ಶ್ವಂಚೆ ತಮಯನು ಮಸ್ತವಿ ಬಂಗಡಿ ದಾದುನ್ಯಾದ ತೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ದಾದುನ್ಯಾದ ತೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ 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 سحر وورم کوانا اورما باند سحر وورم کوانا اورما باند سحر وورم کوانا اورما باند سحر وورم کوانا اورما ما سحر مانزلا پاسوی بنگڑی ما سحر مانزلا پاسوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی بنگڑی
کیگم د بنگړو پساس کلاود کیگم د بنگړو پساس کلاود کیگم د بنگړو پساس کلاود کیگم د بنگړو پساس کلمې خوبونه تختوي بنگړي کلمی خوبونا تختوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی بنگڑی